دوی بجې شوې. احمد شبریم السلام علیکم. دا سجی رټو ته د سات خبرونه مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځنګړې شوې ده. وړاندې به دا خبرونه تاسو واوري، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان ایګلاند نن په کابل کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې په غیر دولتي مؤسسو کې ښځو ته بیرته د کار اجازه ورکړي. ښاغلی ایګلاند پرون په کندهار کې هم د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره پر همدې موضوع خبرې کړې وې. د سینن تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې طالبانو په کندهار کې له ده سره منلې ده چې راتلونکې اونۍ به په دغه ولایت کې ښځو ته اجازه ورکړي چې بیرته کارونو ته ستنې شي. طالبانو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې نړیوالو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا پریکړه بدله کړي، خو تر اوسه یې نه ده بدله کړې. ښاغلی ایګلاند وویل که چېرته په کندهار کې ښځې کارونه پیل کړي، نو دی هیله من دی چې په نور افغانستان کې به هم ښځو ته د کار زمینه برابره شي. د پاکستان حکومت د کراچۍ له بنده اویا افغان بندیان خوشي او افغانستان ته واستول. د نیول شویو افغانانو مدافع وکیل منزه کاکړ پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې په دغو بندیانو کې ماشومان هم شامل دي.
د کراچۍ او سیند په بیلابیل جیلونو کې چې کوم افغان کډوال بندیان دي او په دې تور باندې ول شوي چې دوی قانوني اسناد نه لري، په هغه بندیانو کې اویا بندیان د ماشومانو په شمول افغانستان ته ډیپورټ کړل شول.
اغلی منازی زیاته کړ چې په پاکستان کې لهم د بیا اسناد او افغانانو د نیونو لړۍ دوام لري. په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت کنسولګری وای چې د کراچۍ له بند خوشی شوی بندیان دوی په بسونو کې افغانستان ته ستولې دي. ټاکل شوی دی چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د اوکراین د تماس د دفاعي ډلې غونډه جوړه کړي. د اوکراین د تماس په ډله یا یو ډی سی جی کې هغه پولیسکونو هیوادونه شامل دي چې پر اوکراین د روسیې د غیر موجب برید په خاطر د کیف ننګه کوي. د دې غونډې د جوړېدو خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي هیله څرګنده کړې ده چې F-16 جنګي الوتکې دې ژر ور وسپارل شي. د امریکا دفاع وزارت نن وویل د اوکراین د تماس ډلې په آنلاین غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د اوکراین د ځواکونو زغرواله برخه او هوایي دفاع د روسیې د پرلپسې بریدونو په وړاندې پیاوړی کېدای شي. روسیې یو نړیوال هوایي نندارتون د نامعلوم وخت په مخه وځنډاوه. دا په تیرو دریو لسوزو کې لومړی ځل دی چې دا نندارتون ځنډی شي. روسی رسنیو نن د روسیې د هوایي صنعت د سرچینو په وینا خبر ورکړ چې د MAKS په نوم نړیوال هوایي نندارتون چې ټاکل شوی و د جولای له 15 تر 30 ماسکو ته چیرمه د ژوکوفسکي په سیمه کې جوړ شي د امنیتي دلایلو له امله وځنډیده. MAKS هغه نړیوال هوایي او فضایي نندارتون دی چې له 1993 کال را په دې خوا په هرو دوو کلونو کې یو ځل پرانیستل کیږي. دا نندارتون حتی د کورونا وبا په وخت کې نو لغوه شوی. کاناډا او سعودي عربستان له 15 کلونو وروسته په خپل منځ کې ډیپلوماټیک اړیکې بیا پیل کړل. سعودي عربستان په 2013 کال کې وروسته لدی چې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې په سعودي کې د ښځو د حقونو د نیول شویو فعالانو ملاتړ څرګند کړ. د کاناډا سفیر لریاس ویسوپ کاناډا کې خپل شتمنۍ وپلورلې. د دواړو هیوادونو د باندنیو چارو وزارتونو پرون په یو اعلامیه کې ویل چې یو بل ته به نوي سفیران استوي او دا پریکړه د آسیا پسفیک د اقتصادي همکارۍ سازمان د غونډې په څنډه کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان او د کاناډا د سر ریاسم جاستن ترودو ترمنځ د نومبر د میاشتې په غونډه کې شوې وه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې هوایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه بیا ستړي مشي مایکروفون ساسي پروگرام دی ز فريد سيالم او تخنيكي چارجر سره میر احمد صفاي مخه تاوري د سر صلیب او سري مياشتي نړيوال فدراسيون وايي د سمحال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی او وشکلي هم پیل شوی. روان کال د هيواد دوه په درې ما برخه وګړي بشري مرسته ترته لري. د سر صلیب او سري مياشتي نړيوال فدراسيون په یو نوي راپور کې ویلي د افغانستان لا څلور د شولایتونو په درې د شولایتونو کې خلک بیرونی مرستو ته اړتیا لري چې خې د هیواد له څومره پراخ بحران سره مخامخ دی. په راپور کې ویل شوی دی داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی، د دې هیواد د چې دوه پدریم وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، د هیواد له وچکالۍ سره هم مخامخ دی. د سر صلیب په دغه راپور کې ویل شوی دی چې خراب اقتصاد د خلکو وایت کم کړی دی او مجبور شوی دی چې ډیر پورونه واخلي. په راپور کې د ورکړ شو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د کورنۍ په کچه د پور اخیستو اوسط پرسته او کلونو کې شپږچند زیات شوی دی. په راپور کې د خبرداري هم ورکړ شوی دی چې د ستونزو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته نشي، امکان شته چې وضعیت له دې هم بدتر شي. نن په مایکروفون ستاسو پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو چې د افغانستان اقتصاد په دې اندازه خراب ده. تاسو چې اوس زموږ دغه پروګرام اوري، خپل مو څومره پور اخیستې دی او څومره اقتصادي ستونزې سره مخامخ یاست، خبرونه ته څنګه وکړي، خپل ستونزې را سره شریک کړي او دا وایس چې تاسو د دغه اقتصادي بحران په وجه څومره ارشوي یاست چې پور وکړي. زموږ د سټډیو شمیره د 00 422 12 14 دا زموږ د واتس اپ شمیره ده. هم د وسیم ګړ زنګ وکړي، موږ به تاسو ستونزه په خبرونه کې راوخلو. پاتې یادونه کوم چې په پروګرام کې مکمل مهم را بللې دي. زموږ د خبرونې میلمه د ذهنیت جوړونې او د ټولنیزو مسایلو شنون کوي ډاکټر منصور مجاب دی. مجاب صاحب ستړی مشي، په خیر اغلی خبرونې ته. مجاب صاحب که په پایل کې راټوي چې دغه اقتصادي بحران چې نړیوال سازمانونه پرې تکی کوي چې د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو نه یوازې یو ولایت ویسته ویل چې درې دیرش ولایتونه نور بیړنۍ مرستو ته خلک اړتیا لري، دغه کچې ولې په دې اندازه لوړ شوی او ولې کورنۍ اړکیږي چې پور واخلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او استاد اوریدونکو ته سلامونه او لیکه هیله وړاندې کوم. زه به یو دا خبره ور اضافه کړم چې تاسو وکړه چې څومره قرض مخیسته. یو پښتنه باید ټول اوریدونکو سره دا وي چې د قرض د خلاصولو لپاره مو څه کړی دي، یعنی قرض بیرته څنګه خلاصوي، کوم مهارت کوم منابع شته دي چې تاسو له هغه څخه استفاده وکړئ او بیرته قرض خلاص کړئ. راځم دې ته چې ګورئ، په ټول د تاریخ کې افغان وګړي له یو بل څخه قرض اخیستلو او د قرض حسنه په نامه باندې به وو او د سلام په نامه، کله به چې یو څوک احتیاط شول یا به د ژوند ضرورتونه پوره کول او هغه به څنګه کوو د یو دوست عزیز نه به قرض اخیستلو او د قرض بیرته ورکولو. هغه به داسې وو چې دی به کله د دهقانه یا د زراعت محصولات را ټول کل یا به چیرته کار وکړو، دا پروسه به بیرته بیا څنګه کوله، په اصطلاح ختمولی به. خو اوس بیا د شل کال چې وو بیا ځینې رسمي قرضونه وو چې بانکونو ورکول خلکو ته د یو څه ګټې په اساس باندې، هغه هم اوس له منځه تللی دي او د خلکو ترمنځ اعتبار، هغه صله رحمي چې وه، هغه همدلي چې وه، یو د بل سره کومک چې وو، هغه اوس څنګه شوی دی، اعتبار له لاسه ورکړی دی. نو څوک یو له بل سره ډیر قرض نه کوي. رازم دې ته چې ولې د حالت رامنځته شوی دی، د خو یو د چې سو استفاده جویانو یو د بل د اعتماد نه د فضا رامنځته کړی دی. د دې ترڅنګ په یو مخ باندې په اصطلاح 15 لکه 16 لکه مامورین رخصت شول. د دې ترڅنګ هغه خارجي مؤسسات چې وو، یا په اصطلاح مؤسسات وو یا نور مرکزونه وو، هغه هم رخصت شول. وروسته طالبان راتګ څخه یو دم څنګه شول، خلک بیکار شول او اړ شول چې د خپل ضرورتونو لپاره قرضه واخلي بدون لدینه چې دوی خپل مهارتونه لوړ کړي، یا هغه مرکزونه یا په اصطلاح افغانستان کې کوم نهادونه چې دی، وزارتونه چې دي، هغه بدون لدینه چې دوی ته یو بل بدیل لار وټاکي یا د دوی مهارتونه لوړ کړي، افغانان همدغه سپرې خودل او همغه دي چې اوس د خپل په اصطلاح غوړزنی ژوند په سمه توګه نشي پوره کولای، لاس پنجه ورسره نرموي. نو څنګه دا افغانان څنګه دي له زیات مشکلات سره مخامخ دي؟ نو په دې کې خو په هر صورت، یعنی هغه کولای شي مېرمن او ماشومان له سوی تغذیه سره مخامخ کیږي، او څنګه دي دغه ورځنۍ چاره په ټکنۍ حالت باندې او په یو متزلزل حالت باندې روان دي او خلک چې ګوري لورای په مخ او چهره کې مایوسی او غربت معلومیږي.
مجاب څه بیا دونه موکړه چې اوس مهال زیاتره خلک دې تزلزل نه خکې یا ډیر خلک زلزل نه خکې چې شاته پور ورکړي، دا چې په افغانستان کې څه باندې دوه پدری مو وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري او د څلور دیرش ولایتونه درې دیرش ولایتونه مرستو ته اړمن اوسي، آیا خلکو کې بیا دومره توانایي وي چې بل نه پور واخلي؟
ګوره د توانایي خبره خو د سده چې څوک د بل دوست سره همکاري کوي چې زه واقعیت وایم، خو بل عکس دوی داسې دي چې بیرته د قرض زندوي عباده خبره ده، او بل باید د قرض ورکوونکی قرض اخیستونکي ته قناعت ورکړي چې زما پیسې په کار دي. یعنی هغه ورته چې ته په اصطلاح پیسې څه کوې یا خو ته پیسې لرې، په اصطلاح د دوګری سیستم چې دی یا د راکړه ورکړه چې دی یا د قرض حسنه چې دی، نو دا څنګه ده؟ دا یو په اصطلاح متزلزل حالت کې ده، بی اعتمادي ده د خلکو ترمنځ. خو دوی باید څه وکړي چې د چا نه قرض اخلي بار بار ځان قرضدار نه کړي او د هوسونو لپاره قرض ونه اخلي، په اصطلاح د سیالۍ لپاره قرض ونه اخلي، او بل هغه څه چې په اصطلاح دوی بیا بیرته قرض نشي ورکړي، په داسې مواردو کې باید څنګه وکړي؟ دوی له قرض څخه جدي اجتناب وکړي او بیرته د اخیستلو لپاره یو داسې لار او چاره ولټوي چې یا کسب زده کړي یا په اصطلاح یو تجارت، یعنی یو مهارت دی باید ولري، یو کاروبار ځانته پیدا کړي چې دوی څنګه وکړي هغه قرض بیرته خلاص کړي. نو دوی دلته په افغانستان کې جدي قرض ورکوي ځنې خلک، خدای به اعتمادي چې در منځ ته شوی ده د خلکو ترمنځ، او ډیر د قرض اخیستنو په اصطلاح تعداد شوی ده، نو خلک زړه نه کوي چې قرض ورکړي او قرض اخیستونکي زیات دي. زه د سوي ام چې دلته حکومت باید لاس په کار شي، دراز مدته قرضې ورکړي خلکو ته په اصطلاح چې څنګه وکړل شي، او بیرته دغه کارت اخیستلو هغه کشتونه کم کړي، نو بیا کولای شي چې افغان کورنۍ یا د ماش څخه یا په اصطلاح د یو بل درآمد یا په اصطلاح د پیسو د لاسته راوړلو له مدرکه هغه قرض خلاص کړي.
کله چې موږ د پور اخیستو خبره کوو، مجاب صاحب، یو بل مسله رامنځته کیږي، تاسو د قرض اخیستو یا د پور اخیستو غزینې اگر خونه مو بیان کړ که چیرې کار ورسره نه لري بیرته ورسره د قرض ور نه کړي نو ستونزې سره مخ کیږي، څنګه کولای شو د قرض مخه ونیسو؟ که یو سړی کتم په اقتصادي وضعیت باندې ډیر یو تعادل حالت کې نه وي یا هغه کار ونه لري، او د دې لپاره چې دغه وکولای شي کورنۍ ته یو څه پیدا کړي د خوراک لپاره د قرض نه علاوه، ځینې کسان دي همدا چې ستونزې سره مخ شي، ملګرو ته وایي چې باید ما سره مرسته وکړي یا نورو نه قرض غواړي یا بل داسې لار لټوي چې په اسانه پیسې ترلاسه کړي، څنګه وکړو چې دغه حالات مخه ونیسو او یو سړی دې ته مجبور شي چې کار وکړي د دې په ځای چې پور واخلي یا چاته د سوال لاس وګوت کی؟
ګوره خبره داسې ده چې د قرض ورکوونکی باید مقابل طرف درآمد او اقتصادي حالت په کتو باندې قرض ورکړي. یو خدای دې چې چاته باید تو موارد دي د قرض په اخیستلو کې یو مطلق چې چاته قرض ورنکړي چیرته کاروبار کړي، یعنی هغه څوک چې اول راځي د دوی نه زیات قرض اخلي هغه ته باید قرض ورنکړي، او د دې د درآمد یا وظیفي پوښتنه وکړي چې څومره درآمد لري، او دغه 40% یعنی دای باید قرض ورکړي. او د دې ترڅنګ ځنې دلته سو استفاده جویان دي چې هغه څنګه کوي قرض مال ترنه اخلي بل ځای په نقد خرڅوي، خاصا د په د موټرو کې د سلسله د موټرو په کاروبار کې، مثلا زستانه یو موټر اخلم په $1,000 بل ځای خرڅوم په $9,000 باندې، او دا سیستم د روان دی دلته. یعنی باید د مقابل طرف اقتصادي حالت په کتلو باید څنګه وکړي هغه ته قرض ورکړي، او څنګه وکړي د قرض باید څنګه وی شاهدان وی او د کاغذ پر مخ ولیکل شي، ځکه د قرض ورکول یو کاذب انګیزه را منځ ته کوي چې هغه به ځای خرید به ځای مصرفونو ته په اصطلاح سوق کوي. نو څنګه باید وکړي؟ دوی د مقابل طرف د عایدات او اقتصادي حالت ته په کتلو باندې قرض ورکړي تر څو کاذب انګیزه ایجاد نکړي چې هغه په اصطلاح به ځای مصارف وکړي. او د دې ترڅنګ افغانان باید څنګه وکړي؟
پلان په پلان باندې ژوند مخته یوسي. یعنی دوی داسې دي به پلان کارونه کړي او ځنې زموږ په ټولنه کې بد فرهنګ دی چې قرض وکړه خزه وکړه یا قرضدار چا وژلې دی یا په اصطلاح نور داسې ټولنه کې بد متلونه دي او جملې دي د تاریخي لحاظ موږ په ټولنه کې وجود لري پاره باندې باید خلک ونه غولګي او څنګه وکړي د قرض اخیستلو وروسته باید په دې کوشش کې اوسيږي چې زه بیرته قرض ورکم یا په اصطلاح په کور کې مصارف کم کړی یا هغه تجملاتي ژوند چې د اصلي ژوند چې د هغه نه اجتناب وکړي دغه وکړي ته نه د ملمستیاونه لا بد او سیاله او فرهنګ نه دڅخه دغه وکړي بیا هغه مقابل طرف هم پویږي چې په اصطلاح د سړی کوشش کوي از ما قرض به راکوی نو بیا هغه ډیر جدی نه نسی ټینګ هم نه نسی نو د دې داسې اکثره په افغانستان کې قرضونه داسې چې وای خستلو بیا فکر نه پکړي دغه د خلاصون لپاره هڅه نه کړي همغه چې بار بار قرض اخلي او کله چې بار بار قرض واخستلو د مشکلات نورم په اضافه کیږي او د یو نو د پخونه لوي د تر رواني ستونزې پیدا کیږي په دلا نور مشکلات منطقي ورته هغه دنه اراده او اعتماد په نفس اخلي یا ځای پیږي ورته
ډیره مننه کوربدان ډاکټر صاحب تاسو وبیرته راوګرځو په دې به هم اساس نظر واخلو چې زیاتره کسان د دې لپاره چې ودونه وکړي یا مل مستیاوي وکړي یا ځینی داسې فرهنګونه دي چې هغه دوی تر سره کړی پورونه کوي او همدارنګ ځینی کسان چې کله پور اخلي هغه بیا داسې فکر کوي په ځنګړي ډول هغه چې د نږدې او کسانو نه د کورنۍ د ځینی غړو نه پور اخلي داسې فکر کوي چې بس دا دوی بیرته نه ورکوي او داسې غنی چې دا دوی خپل پیسې دي په دې به هم اساس نظر واخلو خو اوس یو وريدونکي قاری صاحب پښتون د شبرغان ولایت جوشتان را سره دا تاسو ستړي مشه په خیر اغلی قاری صاحب تاسو ته وایي چې په جوشتان کې څه حال ده هلته خلک د پورونو اخیستو ته څومره زړه کوي
بلې خوره کې زما سلامونه قبول کړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
استړی مشي په خیر راغلی قاری صاحب ساسې نظر
او ډیر شمو زو مو ټاکلې او ډیر شمې معاملې ما سلامونه دې قبول کړي خبره دا څه چې هغه قرآنی پور چې مخکې به خدای تعالی امر کوي چې تاسو قرضه سنه ورکړي او دا قرضه سنه چې سړی بندته ورکړي خدای تعالی ویل کما ته چې راکړي یعنی خدای تعالی خو موږ پور ته چې اجن لري ولیکن د دې څه مقصد دا دی چې خدای تعالی وي اب بندگان خپل په مابین کې تر هم سره وکړي نو دغه د پور ورکول یا د پور اخیستل تقریبا د ساسو ملمان پوی په دې خبرو باندې دا قرضه سنه تقریبا د بینه تللې ده خو دا ولې تللې ده چې تر هم د مسلمانانو د زړه سره وتلې دي او بل خبره دا ده چې قرضه سنه ولې د بینه تللې ده د افغانستان خلک مجبور دي پدې نامه او پیې نامه پور اخلي او بیا دغه پور نشي خلاصولای نو یو مې سپورتیر شي دوه مې سپورتیر شي شپږ مې سپورتیر شي نو دا پور چې نشي خلاصولای هغه چا چې قرض اسنه ورکړي هغه خپل د قرض اسنه او د خپل ثواب به زار کی هني ورکی دی لرینه دا پور ولی نشي خلاصولای باج خلګې لرینه ورکی او ډیر خلګې نه لري بارای نشي ورکولای بار نو دا خلګ دا قرض اسنه ورکوونکی بیا زار شي او بل پور ور اخیستل دا شي دي چې زموږ ډیر افغانان دا شي خلک یو خور کی موږ به کې پیاټ یو به کې پیاټ پدې یو په پخوانی نظام کې یا په اوسنی نظام کې اوس عادي سیستم د نظام بدل سو لکه مجاب سب چې وویل ډیر خلک بیکار سو هغه پور اخیستلو ته مجبور سو او یا بل خبره دا ده چې ډیری پیسې افغانستان ته رالی موږ ډیر لوړ معاشونه درلوده د دغه معاشو څخه موږ یو شی ذخیره نه کوي کوم یو شی ذخیره کړی وای نیمه مو خورلې وای نیمه مو ذخیره کولای نن به اصل ځان ته سرمایه درلوده او بل خبره دا ده چې دا پور اخیستل ډیر خلک د شالی سم اخی د خرافات او رواجات او انانات دا شوم انانات په مشکسته لکه درون ولور یا پرزن درنی میمانی یا پرزن یو د بل په شالی مرمسیا ورکول یا یو د بل د شالی سره ودونه کول دا هغه شی دی چې افغانان و پورته ایتیاجی او بیا نشي ورکولای. با په افغانستان کې خصوصا په جوزجان کې خوري دا سلور قشره ډیر پورته ارزي. یو معلول قشر یو خو معاش نه دی ورکول سوی، که معاش ورکې کفایت نه ورته کوي. بل دا متقاعدین چې اوس معاش نه لري، تقریبا معاش یې بند دی، نه دی ورکړی چا. بل د معلم قشر چې هغه د میاشتې 6000 یا 10000 تنخواه لري، په دغه 6000 10000 د ده ګزاره نه کېږي، مجبور دی پور واخلي. او دا پور چې واخلي بیا لري نه چې ور یې کړي. او څلورم قشر دا اوناسیه قشر دی چې هغه پر کار باندې وه یا تولیدات درلوده، دا هغو تولیدات ته اوس بازاریابي نشته یا ګر سره بیکاره شوې. و دوه دغه خلک هم پورته اړ دي. نو خدای دې وکړي چې افغانان یو د بل تره هم سره وکړي، یو د بل لاس سره ورکړي، او په بد حالت کې په سخت حالت کې چې راوس دی یو د بل په درد سره وخوري، یو د بل لاس سره ورکړي، تر څو چې افغانان دې مشکل خلاص شي.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب کور دی ودان چې نظر در سره شریک کړو. بغلان ته به ورشو. محمد نبی هم را سره پاړي کې کده. تاسو ستړي مشي، په خیر راغلی. تاسو نظر به هم په دې اړه وورو. بلې مخ تاسو ستړي مشي، په خیر راغلی.
مننه، خوشاله اوسې. البته محمد نبی احمدی هم بغلان مې تماس وره مخترم. البته سلامونه مجاب صاحب ته، پښتون صاحب ته سلامونه، بلکې ټول اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام،
خوشاله اوسې. تقریباً جنجال راجی وغیرہ شہر چې خلک ملګري دي، ملالۍ چې وګوره بیا حکومت ته یعنې چې فکر کوي چې محکمو ګرځي، یعنې مشکلاتونه زیات شي. نو بعضې کې بدبختي دغه ده، افغانستان کې وګوره لکه پښتون صاحب چې ویلې فقر ده. یعنې زیاتره وختو کې موږ وینو چې د چې خلک هم سره پیسې په خپل وخت واده ورکوي. چې خلک دي چې ما مخکې ویلې چې جنجال جوړي، ځان هم جنجال جوړي، هغه کور قبیله او خپل خپلوان ټول سره خپه شي. نو یو سړی قرض اخلي، باید اول کې چورت وي ځان سره، یعنې هغه سوچ وي چې زه دغه پیسې ورکوي سم نه سم ورکوي. نو بیا په خپل وخت کې ورکې سره چا سره خپې دیني هغه نه وګوره شي. یو څوک وایي کله دیني کې مسله کې دا راغلي دي، منالي چې سړی پور اخلي بیا خپل وخت باندې دی هغه وختونه کې چورت وي لګنه چې مخکې ورکې هغه ډېر ثواب لري، اجر لري. نو په وخت کې چې افغانستان کې موږ ته شي بعض وختو کې نو د شو کارونه کوم چې نه خپل خپلوانو خپل خنیت هم وګوره شي، سړی خنیت کار کوي چې سره مرسته کوي. نو هغه باندې بیا سړی پښیمانه. نو باید موږ کوشش وکړو چې هغه اندازه پیسې واخلو چې موږ ورکول شي بیرته، یعنې ورته پیدا یې کړو ورکړو. نو په ژوند کې وګوره داسې مشکلاتونه دي افغانستان کې. نو بیا موږ هیله کوو خلکو نه شي، باید خپلو معاملو کې صادق اوسېږي. نو هغه کوم مشکلات چې یو سړی پښیمانه نه شي، ولا ما دا کارونه کوي دا پیسې مې نه وي ورکړې، داسې مشکلات به نه راتله. نو دغه چې موږ په خپلو سترګو لیدلي خپلو خپلوانو کې، نو دغه یو ښه پروګرام تا جوړ کړی دی. تاسو نن ډېره مننه واقعت چې دغه مشکلات افغانستان کې سره
مندنه کور ودان. محمد نبی احمدی و چې بغلان موږ سره خپل نظر شریک کړو. د پلوړي دونکو به مرا واخلو. بیا و ډاکټر صاحب تور شو. سلام، ستړي مشي، څوک یاست، لکم زما لري کني ولیدا؟
السلام علیکم محترم فرید جان، سیال خور، سلامونه منی کې هیله ته او محترم ډاکټر صاحب منصور مجاب او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم سلام، تاسو ستړي مشي، زرملوال صاحب په خیر راغلی. ساسي نظر ورو چې په پښتونخوا کې حالته د پور اخیستلو او پور ورکولو دغه مسله څومره ده، او حالته خلک یو بل ته پور ورکوي؟
دلته پرې د ځان ته رسم او رواج څه اکثره دا یو برته پورونه ورکوي. مثلا د شي یا قرض یو د مجبوري په اساس باندې شوک وغواړي چې د چانه قرض وغواړي، مثلا ضرورت نه ضرورت د ادا کولو لپاره بل چانه کېدای شي قرض وغواړي، دا کېدای شي د تن د تلسته جاری ده.
بیا خلک پور ورکوي کنه؟
نو دلته اکثره د شي پرې د جان یو خدای غته تا غاښ شته به د مرغه کته وصل کیږي، نه پیغام شو وجه.
فکر کوم چې ساسي موقعیت لکه خراب ده، او ساسي هغه چې کله راځي جړ جړ کیږي. فکر کوم چې شمال به وي ساسي په سیمه کې دا چې په ټلیفون کې
او نه شمال، بالکل بالکل شمال دی، هیڅ شک نه دی، بالکل
دا غي په وجه باندې به کته وصل کیږي. خو ساسي غږ موږ لرو، تاسو خپل نظر وایي.
نو د موږ خو نظر دغه چې اکثره د خلکې چې هغه پورونه کوي، بلکې هم کېدای شي فرد جان له موضوع نه وتلې خبره نه وي. دا دغه اکثر ادل ته خلک دي دا بیچاره ګان اکثر افغان کډوال دي دا په دغه خپل بټوي چې قانون کوي دیونه مثلا پور اخلي د سپور اخلي چې هغه مثلا ځان ور سره ګرو کی د ډیر وخت لپاره بیا هغه پیسې شور پر کوي ډیر وخت لګي ډیر یعنی ځان غواړي پر ځان سره ور پر کوي هغه دلته خو بیچاره ګان لاس تشي له بد مرغه مزاتی هغه عمل دی نه سوې استفاده کوي هغه د بټوي وال کوم دي د خښتې د بټوي وال سيتي دا اکثره ګروګانی ونی شي دا شایم ستدل ته په خیبر پښتونخوا کې خاص کر د غاری ترکم کوم چې موږ اسوګان لرو دلته د حساب کتاب ډیر زیات دا لکه څنګه چې موږ ته ګران هواد کې دي همدغه هم دا شی یو بل سره پور یا دا اصلا دا خوراک پور شي اکثره دکانونه یې دینه باز خلک پور وړي نو هغه د سکیټي یو څه پور یو څه سامان په نغدو وړل یو څه پور ورکول بیا چې کله دوباره هغه خوراک فروشي دکان ته ورځي مثلا یا د رخ دکان هر یو دکان چې ارتجارتي هغه چې کله ورځي کومې مخته دي کومه پور او پور ځنی ولاي خرج نه کړی هغه ورکه او نور بیا شي ځنی وي سبس یو ولشنه یو له بل سره کې دا کار هم دل تر روان د محترمې پریده جانی
څومره د خلګي د دغې سیمې خلګي غیزمن کړي په ځنګړ ډول هغه چې به دغه د بټو یادونه مو کړ چې دوی کې دوی کاملن ګرويږي دوی بیا ټول عمر مجبورې دي چې مغو سره کارو کینو
بالکل سره نه جاي دی وینم په دې کې شک نه ستاسو باندې دلې دي خپل باندې الحمدلله دا شی مهم چې په ټول ول سره د خپل کار نه کوم نو على اول دي نه کوي ځنه کوم په نور خلګو مم زړه درد کوي چې کله خپل دیو وجود باندې مونږ نه دي شک نهسته ما خپل باندې ډیر خو ورته بدیږي دا شي چې ویني بعض خلک مثلا د کبالو کار کوي د کاغذونو ټولې له دوه سره هم ډیر کسان کوم مزدوري باندې کار کوي بیا د میاشتو دي چې دې رو میاشتو باندې په هغه باندې غفورونه د خپلې مثلا دې کې بیا زیات د کسر عمر خالي خان چې ویلم د کبالو ور سره کار کوي بیا له دې سره مطلب یو څه په یو څه ورکړې یو څه پاتې یو خبره ده دا اکثره د شي بعض یو مهمه موضوع مې بل را په یاد شو اکثره د خلک چې هغه په دغه فور ورکول کې ناغيري کوي مثلا یو دکانداري مثال ته ورکزي چیرته ورسم او سپور سودا جنراوړم که چیرته په خپل وخت باندې روپی ورکم نو هغه خوشاله وي هغه روپی ورته ورکم نو ربیا سودا جنې سم او چیرې ناغيري کوم چې مثلا زور به کم او دې چې به هغه دکاندارم دل چسپ نه لري بیا آینده بیا د چا سره پور او دار نه کوي او په اخر کې که یو پښتنه وکمل محترم منصور مجاز او ډېر خوشاله سم چې د تاسې پروګرام کې نه ده منصور مجاز صاحب خوشې دا غوډه غټه هسته ده الحمدلله نو چې دا پښتنه د ماده ده چې هر هغه څوک چې هغه د چانه پور کوي له مجبوري په وجه باندې یا مثلا د ډېرې مجبوري وجه نه څوک چې چانه پور ودار کوي قرض اخلي ایا په یوه کې د دې نه لاسه عام ولس مرسته کولای شي بلکې دولت کوم هیات چې کوم دولت یا حکومت یا غو په دې بار کې څه دلچسپي لرلای شي او دې خلکو سره څومره مرسته کولای شي دا یو پښتنه د مجاب صاحب نه دی ماده کله ورته جواب راکړي
ډیره مننه حتمان مجاب صاحب ساسي پښتنه اوریدلې وی کور مودان چې د پښتونخوا مو زنګ وهلې او هلته د هغه کسانو چې په بټیو کې کار کوي او هڅه د پور په بدل کې بیا دوی ټولو مجبور دي چې د هغه کسانو چې پورې کړه دی ورته کار وکړي دا سونه مو شریک کړه په دې اړه به هم ډاکټر صاحب نه پښتنه وکړو خو ډاکټر صاحب تاسو په پیل کې از موږ د دې اوریدونکو پښتنه کا جواب کړئ
مننه د درې وړ اوریدونکو څخه قاری صاحب په دنیا اړخ او د بلورم په دنیا اړخ باندې خبرې وکړې زرملوال صاحب هم خبرې وکړې ل درې وړ مننه ګورې زب حوال را شما یو لږ جدي خبرې به وکړ ګورې زموږ تاسو پرهنګ کې د هر دکان لیکل شوی دی چې قرض منه دی حتی ستاسو دوست نه هم یا مثال چې د نوح علی السلام عمر نه لرم یا په اصطلاح قرض و پادشاهی دی سبای جنازه دی یا د دست دو اشخاص او عکسونه په رسم کړی دي چې یو قرض ورکړی دی یا بل قرض نه دی ورکړی هغه خوشاله یا په اصطلاح بل خپه ویم
رضم دیتا بل مهمه خبره ده چې وزه د بحث داسې باید وکړم څوک خپه نشي هم قرض واخستون کای هم قرض ورکون کای ګورې څوک قرض ورکوي هغه به څنګه وکړي نه ویل زده کړي درست نه ویل چې مقابل طرف کې رابطه خراب نشي په ښه ډول نه ورته ووایي یا یو لار ور وښایي بل څنګه وکړي د کاروبار اصول ورته وښایي چې مثلا ځکه دغه کاروبار مې ده که تا ته قرض درکم زما کاروبار ساقط کیږي یا په اصطلاح له منځه ځي یا ضعیف کیږي بل خبره ده چې یا ورته وي چې سیستم مې کمپیوټري دی د هېرېدلو مشکل لرم نشن کولای چې بیا د ستا دروازې ته درشم یا بل څه وکړم یا بل څه یوه دا خبره ده بل خبره ده چې قرض د دریم شخص په غاړه ور واچوي چې مثلا بابا مې پلار مې یا رئیس مې اجازه نه ده درکړې قرض نشم درکولی او بل هغه چاته باید چې نه پیژنې هیڅ باید قرض ورنه کړي هغه څوک چې اعتبار نه لري قرض ورنه کړي خو قرض ورکوي بیا څنګه وي د ده د مقابل طرف د قرض اخیستون کې د اقتصادي او د هغې د کار او کسب مطابق یو څه قرض ورکوي رازم دې ته که څوک قرض اخلي څنګه قرض واخلي د څوک قرض اخلي مثلا زستا خور نه قرض اخلم زه باید یو شل نفره ذهنا ولی کما مثلا قاری صاحب د بغلان جز جان د بل د بغلان د بل په اصطلاح اورور چې و زینا زه دا لیست کما بیا دې ته ویم چې شل زر روپۍ خو مې په کار دي دې ته بیا ویم چې ل 5000 نه تر شل زر څومره ما تر کولای شي زما به په اصطلاح ما مخکې چې شل زر په کار دي نه 5000 په کار دي نو ته به څه وی چې د 5000 نه تر شل زر څومره پیسې را کولای شي نو دا څنګه دی هغه 5000 خو باید ما تر اکړي دغه مقابل طرف اگر روان تر تاثیر لاندې نیول کیږیم څنګه وشي د یو خط تاکتیک دی خود دې تر څنګه باید د قرض مشکلات ایجاد نکړي داسې قرض موږ وانه خلو مثلا زستانه بعد از قرض وانه خلم چې تا ته ټول عمر کار وکړم یا په اصطلاح بیا خور مې یا په اصطلاح اولاد ورکوم ځنه جونې دې په قرض کې ورکول کیږي یا په اصطلاح د ژوند یو بل مهم ارزښت باید د قرض په بدل کې ور نکړل شي رازمه د زرململ سو پښتنه ته ګوره په ټوله نړۍ په ټولو هیوادونو کې هر چاته قرض ورکول کیږي هغه د یو ضمانت په مقابل کې د ذکر لپاره خاصتا د یو کار او بار په خارج کې د یو فرصت ایجادولو لپاره کله چې توپ د پانتون نه پاریخ شي هم قرض ورکوي مخکې د جریان د پانتون کې هم قرض ورکوي خلته سود اخلي تنه دلته د سود خبره خو بیا موږ دینی اړخ په اصطلاح متضرر کیږي خلک اجازه نه ورکوي حکومتونه هم اجازه نه ورکوي او خپل هم غیر فعال دي په اصطلاح هغه نه کوي اما په افغانستان کې قرض وس مطلق بند دی یعنی د اوس حکومت هیڅ چاته هیڅ اداره وجود نه لري چې چاته د لس افغانۍ قرض ورکړي او مخکې په اصطلاح ځنه خصوصي بانکونه وو چې هغه به قرض ورکول زما همدای یو پیشنهاد وو موجوده په اخر کې کوم چې حکومت د افغانستان حکومت باید د قرض اداره را منځته کړي ځکه د مشکلات دومره زیات دي قرض د څنګه وي د هم خلکو ته لار چاره وروخی د قرض خلاصول او هم څنګه وکړي همکاري ورته وکړي آگاهی ورکړي او یعنی د قرض اړوند ټول موضوعات دوی باید څوک چې قرض اخلي یا په دې مشکل کې وي نو هغه څنګه وکړي په اصطلاح دوی راهنمایي کړي او پهل هم په افغانستان کې داس اداره وجود نه لري چې هغه د چاته قرض ورکړي افغانان به احتیاط کوي او ډیر مصارف او بې ځایه سیالۍ نه کوي هغه په وطني اصطلاح د خپل سړک سره د پخې غځوي نو دوی که قرض اهم اخلي باید څنګه وکړي بدیل ورته ولري او د داسې چنه واخلي چې په مشکل ورسره اخته نشي یعنی یا داسې دوست نه واخلي یا داسې خپل نه واخلي چې بیا مشکل ورسره مخامخ نشي نو په ټوله کې اوس په افغانستان کې نه کومه اداره شته نه کومه موسسه شته ده او نه خپل حکومت چاته قرض ورکوي
ډاکټر صاحب اقدام راتوي هغه کسان چې بیا بيخي بي واسه دي یا په ځنګل ډول په افغانستان کې شل کاله جګړه واله دي وړاندې جګړه وا زیاتره د سکورني د چوازي مېرمنې دي پکې او هغه هیڅ وسنه لري یا باید سوالو کې یا باید پورو کړی دغه کورني و لاسنیوي بیا څومره اړین دي یا کدوې پور کې لچانه د دوی بیا لاسنیوي څومره اړین دي
ګوره زه خود از مخ په خپل کوڅه کې دلته مرمن ناستی وی زه خجالت کړم چې راځم کومک هم ورسره کوم، یعنی دا زویا مې افتخار دی چې زه هر ورځ دوی سره کومک کوم. ولټول افغانان څه مې د خوښ دي چې په کوڅه کې مرمن دي ماشومان دي دغه سره کومک وکړي، هغه ختمونه هغه په اصطلاح د واده مراسم چې نیول کیږي یا هغه په اصطلاح خیراتی مراسم چې مخ په ټولنه کې د ځنه مناسبتونه دي، هغه ته باید دغه د امامانو وظیفه ده، د وکیلانو وظیفه ده، د کوڅه د مشرانو وظیفه ده چې څنګه وکړي هغه یو څه قانې کړي چې دغه په کوڅه کې مو غریب دی، مېرمنه ده، یتیم ده، کونډه ده، نو دلته بل چاره نشته د هغه په کټ څنګه کې سوال کوي. زی وینم دلته نان بایو په مخ کې ناستی او یو بل شخص دی چې ختمی وی مخامخ کور کې ورته د یو قصه وکړم دینه ته مخ زه چې ختم ته دعوت کړم لګ مو ششناختم و مخامخ هر ورځ په نان بایو کې زموږ په کوڅه کې مېرمنه به کې ناستله، زه چې ورغلم ما ورته چې وروره دا ختم تا په اصطلاح ارتباط کړي دغه مېرمن نه ویني، نو چې بس بل وروره راځک شول چې د دې هغه باندې ذکرما بس دا موږ نه اشتباه وشول پاینده کې بدنه کړو او د دوه مېرمنو سره ډیره خبر دی وکه ای دو سره به موږ هم کومک کړو ځکه موږ د په ځان منلې و او څه مشکل و هغه حل شوی و د ختم کړو، نو په هر صورت د فکر کې د ختم وکم مشکل به مې حل شي، خو کې غریب ته ورکی په هغه باندې فکر کوي چې په هغه به حل نشي. نو د امامانو د مسجد په جمعه خطبه کې چې ووی مثلا قاری صاحب جوزجان کړي یور د ووی د حج اوقاف ریاست د لارد شي ورته ودی چې جمعه په ورځ باندې تاسو کوم خیراتونه چې کړی هغه دغه مېرمنو ته ورکی. او بل د دې ترڅنګ غوره خبره ده چې یو نن هغه څو قرضدار دی چې هغه یا علم نه لري یا کسب و کار نه لري. زموږ په ټولنه کې نه کسب کار کړي نه علم ته دي، اوس خو نیمایي علم بسته شوی دی، په نیمایي افراد د جامعه خو مکتبونه بند دي، هغه خو علم نشي حاصله ولی. نو د نارینه د کوشش وکړي هغه ته چې فرصت زمینه مساعده ده هغه به څنګه وکړي، یا کسب زده کړي یا ځان باسواده کړي. یعنی کسب داسې کسبونه دي خورې چې د یوې نیمې ورځې نه کېدلی شي چې موچیګرات ته چې زده کېدلی شي، ته درې میاشتو په افغانستان کې څومره کسبونه چې دي دا زده کېدلی شي او بیا څنګه کولی شي په هغې باندې خپل هغه ورځنی ژوند چارې مخته بیولی شي، د دې ترڅنګ که هغه د ناوړه دودونو حاکم فرهنګ څخه اجتناب وکړي هغې ته نه وویي. او زه یو مثال ورکوم چې موږ د ټولنې په کلي کې چې موږ اوسېدو غریب ترین خلکو موږ نان تر ورته وی تروی هغه به موږ مور را کول هغه مو خوړل، بس پلار مې چې تاسو تحصیل کړی تحصیل کړی تحصیل کړی تحصیل کړی او په رخصتیو کې به مې کار کړلو پلما یو څه مې یاد خار نه او اطراف ته وړل یا مې د اطراف نه خار ته وړل، نو دغه سه کار مې کړلو منډې تر دې مې کې توجه مې کړه هیڅ نه و. موږ خیراتی پروګرامونو کې موږ برخه نه ده اخیستې، ما د دوو ورونو پیو ورځ ودونه وو پلار او هغه نور تر مې وچې دا بعد موږ یو مجلل مراسم ونیسو، ما وچې نه فقط غوخه راوړې یو به ورواچو یو خلکو ته ورکې، موږ ته چتر وسه یو قلم کتابچه نه درکړې، زما کلیوال بغاګ اوري زه به چې قرض راتلم موټر کې دلته مې بل چنه پیسې اخیستې هغه به مې ورکولې پانتون ته بچ راتلم. نو په ټوله کې باید موږ هغه ته نه وویو او علم یا کسب زده کړو، علم یا کسب یعنی یو کار وکړو. د دې ترڅنګ ما خپل د مېرمنې سره توی نه دی کړای، په هوټل کې مې واده نه دی کړای، فقط شل نفره مې راغوښتې دي، ما مېرمن هم باسواده وه او څنګه مې کړي هغه د واده مراسم مې کړي دي. اول کې متزنو خلکو په اصطلاح کنایه ای ویلی خوزه یعقی ایت پا کسا که نوسیده لما نما محدود اغا مراسم ونی ول و سپزل دخدای دخشاله یو در خبر بیخیز موخ پزه هن که نشته دی. نو سنگه که موخ چی دیر غریبی وی دوادونه او سیاله او د کسب و کار نموجودیت طول جمعی موخ پا پتاونو که تیره و ورای پا اصطلاح سیورو لاندی و او نه غرونو تا مراجعه که و پا غرونو که درې پابریکی دی یا غرد غرونه دی او بدی او په اصطلاح زمکه د زراعتی زموږ هغه سنتي ډول باندې زراعت روان دی څوک توجه نکړي ورته او کڅوک وی چې داسې د خبره هغه ده یعنی وی کڅوک بام ولري بعد نه بعد احتیاج وی په ګلدان کې دی چې وکړي د بام نه دی په اصطلاح وری بي په اصطلاح را ټول کړي اوس دغه په کابل ښار کې په اطراف کې یو انګور څوک نه لري یو انګور په کور کې فقط دریل وشت ځای تزرات نور د بام چایله ورته جوړه کی هر معلم هر ملا باید یو صندوق مچای ولري دی اصلو هم دغه سه خیاطی د په اصطلاح د کتاب که ما ذکر کردی پس سلگونو کسبونه دی چی موخ کولای شو ده نورو لحتیاج خخلاص و واقع چوک چی کولای شی زدکره وکری اقا ده پخپل اولادونو بانده زدکره وکری جدی زدکره وکری مصرف ده پی وکری او مکتب ته دی ورزی کتاب قلم کتابچه شخصی دی ورتوانی سی نو زمو اکثر ځوانان زر چې فکر کما شپږو اولاد ای وی یو تحصیل ته لګی انور تربګنات ته وبدې او په اصطلاح رقابتونو ته ساتلې وی بدمعاشه ته ساتلې وی ټول باید زده کړو په هر سین کې سین عمر کې کوسیګو موږ باید زده کړو ترڅو موږ ته د هغه لارې پیدا شي په اصطلاح د اقتصادی مشکلات د حل لارې چارې موږ ته پیدا شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب ډیره ګټوري خبرې مو وکړي. هیله مندم چې ټول اوریدونکو اوریدلې وي او تاسو د دغه خبرونه چې هر ځوان ته اړتیا ده چې حتمان یا باید زده کړو وکړي یا کوم مسلک زده کړي ترڅو نورو ته احتیاج نسی دوی باید حتمان د دې دوو نه یو انتخاب وکړي. اوس په اوریدونکو راوخلو سلام ستړي مشي.
علیکم السلام پریده جان خور سلامونه تا ته ډاکټر صاحب اوریدونکو ته نبیوله زابلای د شیبه لغزنین خبرې کوم.
زابلای صاحب لغزنین په خیر اغلی ساسې نظر اورود پورونه پاړه باندې غزنی کې خلک څنګه پور ورکی خلک پکې پورونه اخلي او کنه
ډیره مننه خو بیا د زابل پر نورې ځما ډاکټر صاحب ډیرې مفید خبرې جالب شه بحث روان کړی ده ډیره ګټه مور نه واسته نو د زابل پاک دم نه درته وایم سم خو یعنی دا څه خبره ده په افغانستان کې خو لباته مرغ فکر د غربت بیا وزدي او یعنی اقتصادي مشکلات ډیر دي او لکه څنګه چې یو مثال غونډه سوې ده وای د پور دروازه بند ده نو زابل کې تقریبا محدود اسمیر کسان به یې همدا ثواب ترلاسه کوي چاته قرض ورکوي هله د ساده کسان نورم ډیر پیدا سي ځکه چې کاملا ثواب لري نو په زابل کې البته نن یو مرغ د بادانو باغونه ډیر د کچوک مثلا قرض ته ضرورت پیدا کوي نو هغه مقابل کس هغه تجار کس هغه شتمن کس ورته بادان ورکوي مثلا د بادانو من اوس په زر افغاني خرڅیږي خودت په 1500 افغانۍ ورکوي وای ته سي ماته یو کال ورسته یا مثلا لس میاشتې ورسته بعدن برکوي وس په 1000 روپۍ دي خو زه تا ته په 1500 درکوم یعنی اغه روپۍ پر غیران ګټه کوي نو دا رقم معاملې ک دولو حساب سي مثلا په 4000 افغانۍ ک یو کس ولو ته زړه پیدا کې په 4000 افغانۍ د ولو په خګونې ده په خبوجی ده خدای په 5000 بیا اور کوي نو دا سم معاملې التروان دي خو ځینې ملایان صاحبان انتقاد هم پر کوي وایي دا معامله ښه نه ده یو ډول سفت اوړي خو ځینې همداسې وایي چې همدا معامله بل چاره بل لاره نشته همدا لار داسې کېږي لکه څنګه چې مخکې کاري صاحب پښتون وویل ورته سلام هم کوم ډېر څه موضوع ته اشاره وکړه زموږ ستاسو افغانان همدا ځوانان چې ډېر اقتصاد ځپلي دي ډېر په مسافرۍ کې ستړي شوي دي ډېر دربدره شوي دي دا یو تعداد هغه ولورو ډېر ټکنې کړي دي خو یو تعداد بیا متاسفانه باید ووایم چې د دوه میکوزدې لکه هم کوي هغه دوه میکوزدې که څوک کوي سل فیصد به هغه اقتصاد که یو څوک شتمن ووسي بلکې په اقتصاد کې منفي تاثیرات پیدا کیږي یو لوري هلته څه نه څه مشکلات کورنۍ ورته پیدا شي بل لوري اقتصادي شي نو دا زه فکر کوم نو موږ باید داسې وکړو ټول کې ځوانان باید داسې وکړي د په ودونه کې ډېر مصرف د دوهمي کوزدې په لټه کې نه باید سي همداسې که یو څوک مثلا موټر لري ابل ته نه د پکار چې وایي پلانې موټر لري نو زه سالي کوم پښتني کوم پښتو ژبه کوم باید سل فیصد وکړم نه ته داسې کاندې ته لویږي چې بیا به راخیستل سخت کاری او بل که ستاسو پښتنه نیم مهرباني شرخور د ډاکټر صاحب نه مې پښتنه همدا ده چې ډاکټر صاحب نورې نړۍ ته پکتو ته پوره کافي معلومات لري انشاءالله نورې نړۍ ته پکتو په افغانستان کې د قرض دروازه څومره بسته ده او د اقتصادي حالت څومره لنور سره څنګه پرتکولای شي نه لې سره ډیره مننه
کور ودان ژوندۍ اوسي. زابلی صاحب چې د زابل نموړ د غزنی نموړ کې نیولې و او د زابل وضعیت مو را سره شریک کړو. ډاکټر صاحب ته باور شو خو همدرد لغمان در سره ده. همدرد صاحب تاسو مستړی مشي په خیر راغلی. د لغمان پاړه باندې او هلته د پور و د پور ورکولو پاړه ساسي نظر اورو.
مننه خور جان، زه هم تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم.
وعلیکم السلام.
دلته زه خپل خور جان یو ورکه دکان لرم په کلی کې کنه، نو مختلف قسمه خلکو سره به موږ مخه دا کنه. بعضی سړی بس دا کار د څه غنی لکه هغه سړی څه غلا کړی او بس ناس دلته ما خط سړی په انتظار شي اوسه سو قرض غواړي. نو کنه او بعضی خلک د سی مثال له خبره هغه چې قرض واخلي هغه یسیریږي. نه کنه اکثره خلک داسې دي چې دوی خپل ټولو ضرورتو ته پیدا کېږي، خو هغه د یو ورځ په نیټه یا د دوه ورځو په نیټه یا د هفتې په نیټه سې یو شی اخیستی هغه بیا کال ته په زړه کې نیولی یو په خولې دوکې کوي کنه. نو دا نورم اعتبار خرابوي کنه، د خپل ځان سسې بالکل د نورو خلکو اعتبار هم خرابوي. بیا هغه دوکانداري او هغه غوي کنه پلورون کوي هغه زړه نه خرکوي چې په اسانۍ چا سره قرض ونه کړي کنه قرض وکړي. نو بعضې سړی داسې خلک هم ستا موږ لیدلي دي چې یو سړی قرضداره کړي د هغه ځمکه لیدلي وي. یو مثال د خبرې کور کې ورته کم خور یا لور ته سترګې پټې کړي چې زه بیا بهت ما خپله داسې خلک ولي دی خورجانې په همدغه موږ په سیمه کې تېمانې چې بس لورې ته له لاس نه نیولې او بېولې ده په قرض کې. ورته ویلي وروه که واده جوړی هم خوښه دي که نه جوړی بس د ما قرضدار یې. او داسې خلک هم پکې شته چې مثال د خبرې ښه اعتباري خلک ول او بس اعتبار یې خرابه که ولاړه اوس کورونه شته او خلک نشته که نه. نو دا انسان پورې خپل اړه لري که نه. مطلب که تا د لس روپۍ اعتبار وساتو سبا اتمن د شلو پیدا کوي، او که تا د لسو ونه ساتو سبا دې د پنځو مرک.
بالکل بالکل، ډیره مننه همدرد صاحب په کور دی ودان چې د لغمان د خلکو هلته د پور اخیستو وضعیت مو هم را سره شریک کړو. ډاکټر صاحب تاسو ته راځم مخکې له دینه چې د زابلي صاحب پوښتنې ته ځواب ورکړي. یو پوښتنه یو موضوع مکتل مطرح کوو. افغانستان یو فقیر هیواد دی او خلکي مرستو ته اړتیا لري. دغه موضوع چې کله موږ وایو چې افغانستان فقیر هیواد د خلکي مرستو ته اړتیا لري، څومره په هغه ځوان نسل باندې چاړتیا د دوی کار وکړي، دغه خبره منفي اثر غورځوي او دوی دې ته تشویقوي چې د نړیوالو مرستې په ټوله کې د نورو مرستې کولای شي او څه دوی لاس ونیسي او اړتیا نشته چې دوی کار وکړي. څومره دغې لارې ته دوی تشویقوي؟
ګوره په ټوله کې دغه مرستې چې دي دا باید په داسې موضوعاتو په داسې ځایونو کې ولګول شي چې خلکو ته جوریان ورکړي، د خلکو اقتصاد ته یعنی په جوریان واچوي. اما بدبختانه په افغانستان کې دوی نه اراده اخیستې ده، ضعیف کړي دي یو نوه، او دا باید یو نوه کنترول شي. په اصطلاح یا قناعت ورکړل شي هغه موسساتو ته یا هغه حکومتونه چې کومک کړي، یا دوی دلته یو داسې پالیسي جوړه کړي چې د مرستې نورې سمې ولګول شي. یعنی دلته اوس داسې یو شکل رامنځته شوی دی چې نغدې پیسې ورکوي، یا په اصطلاح هلته د مشکلاتو د اختلافاتو سبب شوی دی، او دا یو ډیر منفي اثر یې کړی دی په ټولو افغانانو باندې او حتی په حکومتونو باندې کړی دی. هغې ارادې ضعیفې کړه. اوس 30 میلیونه کومې پیسې چې راځي، دا زه فکر کوم دوی یو نوه بې انګیزه کیوي ده په اصطلاح د حکومت، ځکه افغانستان اوس د پیسو په خزانه باندې ده. یعنی د نړۍ تر ټولو ثروتمندترین خو غریبترین هیواد دی. نو زه داسې یم چې موږ باید نور راویښ شو، د اقتصادي فعالیتونه په جریان کې واچوو. یعنی دلته د داخلي منابعو څخه کار واخلو او د نړیوالو څخه د تجربو څخه استفاده وکړو. او راځم د زابلي صاحب پوښتنې ته چې ګورې غیر رسمي قرض نه دی درېدل شوی، دروازه یې نه ده بنده، خلک یو له بل سره کومک کړي. خلک افغانان مسلمانان دي، یو د بل سره همدلی لري، همدردی لري، کومک کړي. خو رسمي قرض چې دی د مطلق ډول بند دی، د بانکونو لخوا نه، خصوصي نه هم د حکومت لخوا. او بل د افغانستان ګور اقتصاد چي دی د ډیر ضعیف حالت کې دی، یعنی په دومره ضعیف حالت کې دی چې یو پروژه نشي کولای چې اصطلاح په لار باندې و چیز موږ ټول زیربناوي خراب دي، ټول سرکونه خراب دي. یعنی دلته قراش په اصطلاح یو د صحی مراکز وګوري، تعلیمی مراکز وګوري، خپل حکومتي ادارات وګوري، د یو د معیاري نه دي، د وسیدلو نه دي، یعنی په نننه اثر کې د تر څنګ نور د خلکو ماشونه چې د اوس حتی موسسات ورکوي، خو د نور سره چې مقایسه کوو د ګورې هغه سرانه عاید دی چې حکومت څومره په اصطلاح داخلي عواید لري هغه په ټولو خلکو باندې تقسیمیږي، هغه چې تر 500 کاله ډالر کم وي هغه یا په اصطلاح د ورځنی یو ډالر د خلکو سرانه عاید کم وي هغه تر فقر لاندې ژوند کوي. نو افغانان ډېر تر فقر لاندې ژوند کوي، دغه اعداد او ارقام خنډ دي ځکه چې بده کې تغییر راځي، ځنې یو فشار په وسیله باندې استعمالوي، دغه څخه استفاده کوي ځنې په اصطلاح.
بله ډاکټر صاحب، فکر کوم چې د دوی اړیکه لمک سره پریشو ورته په مخ هڅه وکړو چې د ډاکټر صاحب اړیکه راوخلو، د چې ولې دا سره ناڅا په پریشو اتمن یا انټرنیټ کې ستونزې یا په شبکه کې ستونزې رامنځته شوې ده، د غوي اړیکه به ورته راوخلو خبرونه کې به وصل کړو. د خبرونه وخت هم مخ په خلاصې دوه دی، خو ډاکټر صاحب نه بعد ازبلی صاحب پښتنه هم و پښتو چې ویلی و د نړۍ د هیوادونو سره د افغانستان اقتصاد څومره د پرتلې وړ ده، دا به هم نو پښتو همدارنګه د هغه ځوانانو ته چې اوس مهالیا زده کړې کوي او یا غواړي چې کوم مسلک زده کړي کوم لارښوونه ورته کوي، په دې اړه به هم د دوی نظر و پښتو اوس یو لاندې د مخلو.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دوه د دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
بایت یادونه کوم چې ازادۍ رادیو د موسیقي نوی پروګرام پیل کړی اتال او ټال. دغه پروګرام کې انیما وړانګا ساسي قربانه ده. تاسو کولی شئ د ازادۍ رادیو په واتس اپ باندې چې شمیره یاد شو په دې کې ورته پیغامونه پریږدي، همدارنګ تاسو کولی شئ ورته شیرونه ووایاست، ورسره پڅنګي کې چې شاعر یاست خپل شمیره پریږدي، هغه به تاسو ته زنګ وکړي او ساسي د شعر او شاعري په اړه به تاسو سره خبرې وکړي. همدارنګه خپل شیرونه ورته د واتس اپ د لارې زمزمه کولای شي، ورسره پڅنګ کې تاسو د خپل خوخي سندري غوښتلای شي. نو تاسو د واتس اپ شمیره ته پیغام پریږدي، موږ تاسو د پیغامونو په تمه یو د خبرونه ساسي په پیغامونو خسته کیږي. بیرته به خپل خبرونه تر وګرځو. فکر کوم چې ډاکټر صاحب بیرته خبرونه کې وصل شوی دی، تخنیکی همکار شرکه وی چې اړیکې بیرته پری شو. دا غوی په اړیکه کې څه ستونزه ده که وکولای شو بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه برقراره کړو؟ ځینې پښتنې پاتې دي چې لا هم باید ډاکټر صاحب په اړه مخته سره ځواب ووایي او دغه موضوعات چې نه حل پاتې دي، او همدارنګه د زابلي صاحب کوم پښتنه چې وه دا به هم ورنه وپوښتو چې د افغانستان اقتصاد څومره د نړۍ د هیوادونو سره د پرتلې وړ ده، ولې تل افغانستان د فقیرو هیوادونو په کتار کې راځي، او هغه ځوانان چې غواړي که هغوی زده کړې کوي او اوس مهال د زده کړو په جریان کې دي یا پانتون کې دي، دوی څنګه وکولای شي داسې یو کار ځانته پیدا کړي یا داسې یو وظیفه ځانته پیدا کړي چې هغوی حداقل به دغه کار کې که چیرې کورنۍ ژوند لري یا خور ورور یا مور پلار یې په کور کې دي، څنګه دوی د ټول حمایه کړي چې د قرض اخیستو نه ځان خلاص کړي یا قرض نه ځان وساتي، او هغه مېلمستیاوې چې اړتیا نه وي یا بې ځایه مصرفونه چې د دې څنګه ځان وساتي. لنډو کې به ډاکټر صاحب سره دغه اندېښنې شریک کړو، او هغه کسان چې زده کړې نه کوي په ځانګړې ډول انجونې چې ورته لاسرسی نه لري، دوی ته د ډاکټر صاحب توصیات څه ده چې دوی څه وکړي چې دوی حداقل په راتلونکي کې په مالي لحاظ باندې یو څه خپله پیسې وګټي او ورسره په څنګ کې وکولی شي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي او کار وکړي؟ اوس هم یو لنډ د واخلو بیرته راګرځو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
قدر من اوریدون کو فکر کوم چې ډاکټر صاحب منصور مجاب ته ستونزه پیدا شوې ده، دوی زموږ کاری کا نه ځوابي. د زابلي صاحب نه بخنه غواړو چې دوی پښتن ډاکټر صاحب ځواب نکړه، خو یو څه اشاره ورته وکړه چې اوس مال د افغانستان اقتصاد ضعیف دی، یو دوی د هغه هیوادونو په کتار کې د چنډړيوالو مرستو ته اړتیا لري او نړیوال باید په افغانستان کې د زیربناو په جوړولو کې مرسته وکړي ترڅو د هیواد خلکو کولای شي ځان ته کار پیدا کړي. او هغه کسانو ته چې هغه مګي د ډاکټر سره مشورې ته پته مو چې هغه که زده کړی کوي او یا که غواړي چې بل مسلک زده کړی، په ټوله کې باید یو خبره وکړو چې کیوسوان د ژوند په هر مرحله کې اوسي او کاغنجلې وي که هلک وي کار کول ضرور دی. یعنی کڅو غواړي چې په خپل پخو ودرېږي او نور ته له احتیاجي خلاص شي باید حتمن کار وکړي. کار یا وظیفه پیدا کول که هغه داسې ساده کار وي یا په کم پیسو باندې وي، خو چې کار وي او بل اخره تاسو پکې د نور ته د لاسنیولو نه خلاصېږي تر ټولو خلار ده چې انسان خپل کار وکړي، خپل پخو ودرېږي. دا چې پرسته وکي مګونه شو کولای ډاکټر صاحب لزان سره ولرو دا غوي رستې خبرې هم لزان سره واخلو. له تاسو ټولو بخنه غواړو. زموږ دا پروګرام هم دلته پای ته رسیدي. تر بلې خبرونې ښه چاري خو وخت.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑاما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم جد دا جون پشانتی اسم تیرمو ما زبا فخ پلا گر نلاڑشم دکھڑی او جی نئے پریخوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چیڑوں بیش پاوی زماروں بیش بابا پگور دن نوینا جوندتا ہی سران کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گتو نو بس چکونا ستازا بنگرو شرنگ بخت وردے سہر مانزل میں بنگڑی ستافا سبینا دمی پوینا کے شامل مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولا شپا میں زوزم زلفانو ندی اوتار پشملا راتی روم زلفانو ندی اوتار پشملا راتی روم چی مصروف یا چی مغرور بی داسی خلقو یاری ما کوی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز کر ہند لزما تانا دزڑ دسبری دو تاویز کما پھر دیکھ مینا مو نکڑا دا محبت کسی نمگڑے خوند کبینا دا بدپا